مردم عام ما خو باغدار است، مردم ما عام ما خو تاجر است، دکاندار است، و همچنان کسایی هستند که دوجه دا باغ مزدوری میکنه یا دا معدن یا دا چیز دا یک کارخانه در یک پروسس، یا کلش بیکار میشه یا کلش هم متضرر میشه اگر مواد ما فروخته نشوه و باغدار ما حاصل به دست نبیارن و مصرف بکنن. خب بالاخره به سال آینده نمیکنه. یا پرزن سبزی هستن، رومی هستن، کچالو هستن و غیره و غیره، تا مارکت نداشته باشه تاثیراتش منفی است. اما به هر صورت بعضی مجبوریت ها هستن، آدم مجبور هستن که خدا بسازه و راه ها برشان پیدا بکنه.
حافظی صاحب خیلی ممنون از حضورتان در بحث و فرصتی که به ما دادین.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هند له توغندوی برید وروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شو. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده، د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلې وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړي دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د میل له دیرشمې نیټې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند TAD موده یې په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورټ د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډېر مالي زیان واوښت. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام USRAP د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د سترې محکمې په حکم کې په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د مې له 12 نیټې څخه نافذوي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دی. په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو.
د هند او پاکستان منځ کې نالري او جګړې نوی نوی او افغانستان خو تبن دې سیمه کې دی، د ټوله سیمه چې دا بي ثباته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی.
د دې کارکېچ په اړه د نړیوالو غبرګونو نه راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري. همدارس واوري چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې له دې هیواد افغان کډوال د قومیت په اساس استل کیږي. د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکي کیندنو موضوع هم لرو.
غیر پنی کان کندنه چې دا غاچا چاپیریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپیریال خوښه چې ونی او د بو زیرم موجود دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځل اړ شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دوړو هیوادونو ترمنز په پوله کې کړکیچ روان دی او تیر شپه د هند پاوز د پاکستان په خاوره کې دننه په پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل. دا چې د دې عملیاتو جزئیات څه دي، په کومو سیمو کې شوې دي او په پاکستان کې خبرګونونه څه وو، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شپې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال بشیر ګواخ په استودیو کې راسره دی او تریوا بورو. ګواخ صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ کوم ځایونه په نښه شوي دي کوریدونکو ته په تفصیل سره ووایست؟
ډیره مننه تکل صاحب. ورستی جزئیات خدا دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه او هغه ویل چې که څه هم هند غټ تیرې کړې دي خو دوی ډیر صبر نه کار واخیست او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لاره جوړه کړي. په یو قسم کوشش وکړو چې دا خبره لږ ټیټه وخی او وایي چې دومره غټه مسله نه و. خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مرید کې دی او بل بهاولپور دی اغلته حمله وکړي او هند وایي چې دغه حمله ځکه وکړي چې الته د جیش محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بل لشکرې طیبه چې دواړه د ملګرو ملتونو لخوا ترګرې ګرځول شوې ډلې دي داغې مرکزونه دي او په هغې مرکزونو باندې دوی حمله وکړي. هند وویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوو خزو قومندانانو یا جنرالانو چې دی هغه د دې مشرک وله چې دی وینم صوفیا قریشی دی او د بلې ویومیکا سنگ نومیدل
چې یو مسلمان ده او بل هندو ده
بل سیکا ده او
سیکا هندو
ده. نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو ځای ته ځي نه خولي نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه. نو په دوی ویلې چې نه هزاینو یفشتلې دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ ویش کسان وژل شوي دي، شپږ څلوېښت پکې زخمیان دي. دوی که څه هم ویل چې ډېرې ولسی وګړي په نښه شوي دي خو هند وایي چې وسلوالې په نښه کړي دي او بلخوا د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اظهر د هغې د تنظیم یا د ډلې د خوانه یو اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې دا منل ده چې د مسعود اظهر نږدې خپلوان لس کسان په دې برید کې وژل شوي دي او څلور کسان د نور نږدې ملګری و چې هغه هم په دې برید کې وژل شوي.
ګواخ صاحب، مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې په دې حملو کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دي په نښه شوي، نو اوس دا تاسو چې د مسعود اظهر خبره کوي داسې ښکاري چې هند خپل اهداف ویشتلي دي؟
او د پاکستان پوز هم ویل چې موږ هم د دوی په جواب کې د هند په جواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړلې د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونه مو وښتل او هغوی دا دعوه کوي چې پنځه هندی تیاری وشتلی دی خو هند دا نه منی. بل خواته د هند چې کوم خبره په اعلامیه کې د دفاع وزارت کړه واغه دا و چې دوی نه ځینې وشتلی دي خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه هغه دی چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ وشتلی دي.
او پاکستان هم دا خبره تاییدوي چې په پوځي مرکزونو برید نه دی شوی.
پاکستان دا مني چې په پوځي مرکزونو برید نه شوی او دا هم وایي دلته یو قسم ته کنفیوژن یا لک شانته ستونزه موجوده ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخنه غړم د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلې چې دوی د هند پنځه تیاری وشتلی دي خو بیا دام ویلې چې نه زموږ تیاری هند خاورې ته ورغلی دي او نه د هند تیاری پاکستان فضا ته راغلي. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیاری څنګه وویشتل شوي او هند خپله وایي چې دا نه دي وشتل شوي. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې ښکاري چې کوشش کوي چې دا مسله نوره پسې همداسې په همدې ځای پای ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګې خبریال بشیر ګواښو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکیچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ تر زیاتېدو وروسته متحد ایالاتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي اسیا دا دوه هیوادونه اټومي وسلې لري نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغیز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستان ورغلی وو خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکي چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدون وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبري کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبل خو که څه هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همدارس د چین ګاونډیان هم دي.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ د کرکېچ په موضوع کې پاتې کیږو د هند او پاکستان ترمنځ د کرکېچ په اړه د نوې ډیلی د دریز د معلومولو لپاره مې شی به مخکې د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو انند سهای سره مرکه وکړه لکه غلی سهای څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوڅ په خپلو بیگانه عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودلې ترلاسه کړل یعنی وی وشتل کنه
یس آی تھنک انډیاز ابجکټیو واز ټو شو
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګری زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیشو د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي آیا جګړه پیل کړي ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمی وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي خو بل اخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سولې زی اړیکې ټینګ کړو تر هغریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به خرابوله دا ځل موږ به شودل چې موږ به د نوي ټکنالوژي استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو تر هغرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه جوړ کړی وو
And what next, Mr. Sahai? Operation is over. ها نو لدی ورسته به پیښی. عملیات پای ته رسیدلی دي او کبه به هم دوام وکړي.
India said that we will seek justice for these
هند ویلی چې موږ د دغه ترهګرو په وړاندې عدالت لاسرسي غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی. تل د بے نقص او شواهد غوښتنه کوي. حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دی. موږ په هیڅ چې ترهګر د پاکستان له مردی کې څخه چیرته چې لشکري طیبه فعالیت کوي له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې د یو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېره د فعالیت کوي هلته حزب المجاهدین او د لشکري طیبه سیمه ایز څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري
ان کشمیر دی لوکل نیم فور لشکري طیبه از دی ریزیسټنس فرنٹ
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای اوچله ازادي رادیو سره خبرې کولې یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمه پر وضعیت منفي اغیز وکړي
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوزي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک اقتصادي او امنیتي اړیکې لري د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشرفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو پاړه وویل
لمړی امنیتي بے ثباتی دا ځکه چې د ترهګرو د لو زیاتېدل امکان لري دویم د کډوالو زیاتېدل کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بینظمی لامل ګرځېدلای شي دریم اقتصادي اغیزې افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتی روابط لري
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس په خاني غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان په ګډون د سیمه هیڅ هیواد بد دغه توتري خوالي لاغیزو په امان نوي
نو د هند او پاکستان بنس کې نالره او جګړې نوی نوی او افغانستان خطبان دي سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی نو ما په یقین دي چې دغه سره کې د سیمه نور هیوا دونه تخته دي افغانستان ته خطر
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مئی ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تراکرو نه خوندې پټنځي نه پنه خکړي د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاور کې د تراګریز بریدون کارول کې دی خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومان په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپيان شوی دی د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري لرسنۍ رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپان لیکلي، پاکستان د هند د بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولې ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د افغانستان اړوند مسایل. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ او شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي. دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته زیان اوړي.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشين سورای شوې د باروتو چاودلو غک و، د غک د افغانستان په ختیس کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي رادیو ته را لېږلې دی. دا سوداګر چې نغ وړي نومې په راپور کې خپور شي، د غک د بګلون په شرط وای په ختیس ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي، چې له دې عمل زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي.
کمپرشل ماشینونو سره پوره کوي او بیا بمونه نه ده چې یو انفلاک کیږي. دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي، هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټوږي، هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کرور والا سره چټیږي قیمت 50 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریبا زما په یاد کې یو 500 شپږ نفر پورې خو خصوصا زموږ په پورو بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 500 شپږ کسان په جلده تلفات ورسېده. دا مې خلاقیا دا وایي کنه دا زخمي خو هر کال کېږي، لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نغوړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
دا زخمي شو یم کونړ کې دنه ما غزه چې دغه غور د ورکول کنه دا هلته خو دا اول سورې کېږي سورې بیا د شروع پرانی کوي کنه. ما وخت دا زخمي شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې او بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبرې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاء الرحمن مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصول ته پام نه کوي، چې لامل یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم، غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي.
همداشان څلوي خو تر شپېته فیصده پورې د دې امکان شته چې قانونو کې چې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خرابه شي یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د قانونو د برخې کار په پټ جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم او هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي هغه استعمال شي، او مثلا قرارداد هم کیږي د یو داسې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه رامنځته کیو.
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړي، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سکل د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپېریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ورزو د خبرونې ورستی راپورته. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وای د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنلې د هیواد پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ استل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو پناه غوښتونکو د ایستلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه له پراخ خبرګونونو وروسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړې ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د سویس د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خبر شوي اعلامیه کې راغلي چې د سویس حکومت ډاډ ورکړی چې دغه ادعاوې بې بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نه وایي د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ له دې هیواده د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې له دې هیواده د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مهمه موضوع ده ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو ګڼل او د دغې ډلې تر ولکې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چې وي ناسمه له تبعیض ډکه او زیانمنونکې وي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له دې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې له لوري د دغه راپور د ردولو په هرکلي سره وایي یو افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
همدا وسم خی پښتانه د طالبانو لولوري ډیر سیان منوي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. لبد مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قرباني اندي. دا چې یو څوک خپل هیواد وزي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي مانا دا چې خپل هیواد کې پامن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ریپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کله کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
حتی بحث نکردن.